ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو د نن ورځې 12 خبرونه ته هر کله. نن دوشنبه د 14 هجری لمریز کال دی ویږي حسن بولی دی میاشتې 14 2023 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 15 ده. په پیل کې لنډ خبرونه. د اسلامي همکاري سازمان د هرات په گزارګاه جمعات کې د جمعې د ورځې خنړۍ 14 وغندله. په دې پیښه کې د طالبانو د یو ملاتړي دینی عالم مولوي مجیب الرحمن انصاري په ګډون 13 کسان ووژل شول. په هرات کې 14 دوه ورځې وروسته د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان پرون یک شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل چې دا سازمان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بریدونو او چاودنو له امله اندېښمن دی او هیله مند دی چې د دې هیواد خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړي. تر اوسه چا یا کومې ډلې د هرات په گزارګاه جمعات کې د 14 مسؤلیت نه دی اخیستی. په بریتانیا کې د افغان او اوکراینی کډوالو د ناوړه وضعیت راپورونو وروسته د کډوالو لپاره د دولت وزیر ریچارډ هرنګټن استعفا ورکړه. نوموړي بریتانوي رسنیو سره په خبرو کې د خپل استعفا تایید کړې. هغه منلی چې په لومړي سر کې حکومتي چارواکو فکر نه کاوه چې په لویه کچه افغان او اوکراینی کډوال به راولي او دلته به ډیر وخت په هوټلونو کې پاتې کیږي. بریتانیا له 12,000 زیات افغانان له تېرې اګست میاشتې راهیسې دې هیواد ته لېږدولي چې ویل کېږي په سلګونو کسانې تر اوسه په موقتو کمپونو او هوټلونو کې اوسي او له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د هند په پلازمینه نوې ډیلي کې یو افغان د 4 کیلو ګرامه هیروینو د لیک په تور نیول شوی. پولیسو د نیول شوو هیروینو ټول ټال ارزښت 40 کروڑ هندي روپۍ چې څه باندې 2.5 میلیون ډالر کېږي اټکل کړی دی. هندي رسنیو د دې هیواد ترهګرۍ ضد ډلې په حواله راپور ورکړی چې دغه افغان چې ودی الله رحیم الله نومیږي په نوې ډیلي کې د یکشنبه په ورځ له 4 کیلو ګرامه هیروینو سره نیول شوی. پولیسو ویلي چې د نیول شوي کس پر ضد د مخدره موادو د لیک د سزا د قانون په چوکاټ کې دوسیه ثبت کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ په کابل ښار کې د کانکریټي دیوالونو د لرې کولو د پروګرام د پیل خبر ورکړ. د بختر آژانس د راپور له مخې د دغو کانکریټي خنډونو د پاکولو او لرې کولو کمیسیون پرون یکشنبه د شش درک د چارو ادارې پښتونستان واټ او سلام مخابراتي شرکت په ساحو کې خپل کار پیل کړ. کابل ښاروالۍ وایي ډېر ژر به تړل شوي سړکونه له غیر ضروري خنډونو پاک او د خلکو پر مخ به پرانیستل شي. تمه ده چې د بریتانیا نوی صدر اعظم یا صدر اعظم سبا دوشنبه په کار پیل وکړي. دا لا څرګندنه ده چې د بهرنیو چارو اوسنی وزیر لیز تراس به صدر اعظم شي یا د بریتانیا د خزانې پخوانی وزیر رشی سوناک د صدر اعظم په توګه وټاکل شي. بوریس جانسن د جولای په 1 د بریتانیا د صدر اعظم په توګه خپل استعفا اعلان کړ. اوس په بریتانیا کې عمومي ټاکنې نه کیږي خو د محافظه کار ګوند 1.5 لک غړي چې جانسن هم غړی دی د دې هیواد د راتلونکي صدر اعظم په اړه پریکړه کوي. د آسیا د شل اوریز جام د سیالیو په دوام د پاکستان لوبډلې هند ته ماتې ورکړه. په دې لوب کې چې پرون یک شنبه د دوبۍ په کرکټ لوبغالي کې ترسره شوه هند 102 منډو هدف وټاکه. پاکستان د لوبې په وروستي اور کې دغه هدف ترلاسه کړ. د آسیایي کرکټ جام سیالیو کې به نن وقفه وي. سبا به د هند لوبډله له سریلانکا سره او د چهارشنبه په ورځ به افغانستان له پاکستان سره لوبه کوي. د بنګلادیش او هانګ کانګ لوبډلې د سږ کال د آسیا د شل اوریز جام له سیالیو بهر شوې دي. ازادي رادیو اوري. د طالبانو د سرپرست حکومت کال په پوره کېدو د یو ویاندې وایي چې ښایي هغه لا دوام وکړي. دا چې ولې د طالبانو سرپرست حکومت دومره دوام وکړ په دې اړه مو سیاسي چارو د یو کتونکي نظر هم اخیستی دی.
بغیر د خپل د طالب د مدرسې نه په بل هیڅ چا باندې داسې اعتبار نه کوي سره او نه واک ته فیصله پرېږدي او نه کار اهل کار ته سپاري. نو د دې ستونزو سره سره زه نه پوهېږم چې دوی به څنګه وشي کولای چې د دوی راووځي سرپرستۍ نه.
په پاکستان کې ورسته سیلابونو په زلګونو زره افغان کډوال هم زیانمن کړي دي. د افغان کډوالو یو استازی خان محمد بابر
نو خار زیله ده او چرسده ده او ډی خان دی. په دې کې پراته څومره مهاجرین چې دي 4.5 لک مهاجر چې دي هغه د اوسني سیلابونو او د دې سره ځپل شوي دي.
په پکتیا کې د شاتو مچیو کاروباریان وایي ورسته سیلابونو په کروندو او چمنونو کې د ګلانو بوټي له منځه وړي او مچۍ له لوګې سره مخ شوي دي.
ګل د دوی خوراک دی ولا ډیر تاوان ورسول خوراک ته رسیږي نه.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د غرض نړیوال موضوعات مهم له پامه نه دي غورځولي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو د لومړنۍ خبري مجله زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو سرپرست حکومت د یو کلنۍ په درشل کې دی. د تیر کال سنبولې یو وږي په شپاړسمه چې د سپتمبر له اوومې سره برابره ده د جمهوري نظام له ړنګېدو درې اوونۍ تیر شوي وو چې طالبانو خپله سرپرسته کابینه اعلان کړه. پر طالبانو انتقاد کېږي چې د حکومت په لوړ پوړو څوکیو کې د دوی له خلکو پرته بل څوک نشته او په حکومت کې ښځې هم ونډه نه لري. نور په دې رپورټ کې
دا چهار شنبه بعد طالبانو د سرپرستی کابینه یو کال پوره شي. د تیر کال د سنبلې یو وږي په شپاړسمه طالبانو د صدارت مقام بیرته احیا او ملا محمد حسن اخوندی د رئیس الوزرا په توګه چې اماغه د صدر اعظم حیثیت لري وټاکه. طالبانو د خپل سرپرستی کابینه په اعلانولو سره د ښځو چارو وزارت لغوه او پر ځای د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اعلان کړ. د حکومت په لوړو پوړو کې له پوځي او ملکي چارواکو نیولې تر تخصصي او مسلکي وزارتونو پورې ټول د طالبانو غړي دي او بل څوک پکې نشته. د طالبانو په حکومت کې هیڅ ښځه شامل نه ده. خو د طالبانو د حکومت ویاند زبی الله مجاهد وایي د دوی د حکومت په جوړښت کې بیلابیل څیرې شته.
در ترکیب حکومت ما چهره های
زموږ د حکومت په جوړښت کې بیلابیل چهره موجود دي. د بیلګې په توګه د روغتیا، اقتصاد، مالیه، مخابرات او نور سکتورونو کې داسې کسان شته چې له بیلابیلو برخو څخه دي، بیلابیل نظرونه لري خو خپل هیواد ته د خدمت روحیه لري او کار کوي. مجاهد زیاته کړه ښایي کابینه هم داسې پاتې شي. دا چې تر څه وخته هغه وویل په اړه معلومات نه لري. د طالبانو د حکومت د سرپرستی کابینې د اعلان نږدې یو کال تیریږي. د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په ګډون هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دغو هیوادونو د طالبانو د لومړۍ دورې حکومت چې د 1990 لسیزې په وروستیو 15 کلو کې واک چلاوه په رسمیت پیژندلی و. د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقونو ته د درناوي او د یو ټول شمولو حکومت رامنځته کول د نړۍ هغه مهمې غوښتنې دي چې د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره یې وړاندیز کوي. د طالبانو د حکومت په جوړښت کې داسې څیرې هم شته چې د امریکا، متحدو ایالتونو او ملګرو ملتو د تراګرو په لیست کې دي او په سر یې میلیونونه ډالره انعام ټاکل شوی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی هغه کسان دي چې په سر یې میلیونونه ډالره انعام لګېدلی. د یو کال په تیرېدو له هم دا کسان د امریکا د تراګرو په تور لیست کې دي او امریکایي چارواکو په وار وار ویلي چې د بندیزونو له لیست څخه د طالب چارواکو د ایستلو کوم پلان نه لري.
و امریدل چې بل سبا د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د طالبانو د سرپرست حکومت جوړېدو کال پوره کوي. خو تر اوسه نه دغه حکومت له سرپرستۍ وتلی او نه هم د نړۍ هیڅ هیواد هغه په رسمیت پیژندلی دی. په دې اړه مې په اروپا کې میشته د افغانستان د ملي ګټو د ساتندویو ټولنې له مشر او د سیاسي چارو له کتونکي سید ذاکر شاه سادات سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې ولې د طالبانو سرپرست حکومت دومره دوام وکړ.
مختلف لاملونه لري. هغه دا چې لومړی خو دغه سرغړونه چې کوم د دوه هیوادو قرارداد پاکل شوی هغه د دویم دا چې کومې وعدې چې طالبانو ژمنې وکړې د نړیوالو سره او په خاص کر بیا په افغانستان کې دننه چې کوم حالات روان دي، د ښځو په هکله تعلیمات او بندیزونه، دا نور ستونزې او لانجې چې په اصطلاح د دوی خپلو منځونو کې شته، بهرني لاسوهنې د ګاونډي په خاص کر ډېر مختلف دلایل بیا د الظواهري موجودیت د هر کس تنګ شي پور کې، نو دا به څنګه امکان ولري چې دا دومره ټول ستونزو په سر به بیا داسې هیلې هم څرګندې شي چې ګواکې دوی په رسمیت پېژندل.
تاسو دغه د ځینو عواملو یادونه وکړل. طالبانو لپاره دغه مسایل چې تاسو یاد کړل د حکومت له دایمي کېدو یا له سرپرستۍ څخه د راوتلو لپاره فکر کوي چې دا مهم و. طالبانو کولی شو چې حکومت دغه سرپرستۍ نه وباسي او یو دایمي کابینه جوړه کړي.
طالبان نه یوازې چې نړیوالو سره په اصطلاح دوکه کوي، د افغان ولس سره هم دوکه کوي. په دې چې هغه ټول افغان شموله چې دوی وعدې ورکړې وې د هغې په اساس به دوی نظام جوړوي او په اصطلاح هغه عمري عدالت به پر ځای کوي. ډېرې ستونزې دننه موجودې. تر اوسه پورې دوی بغیر د خپله د طالب د مدرسې نه په بل هیڅ چا باندې داسې اعتبار نه کوي سره او نه واک ته په اصطلاح
پریگیدی و نه کار اهل کار ته سپاری. نو د دې ستونزې سره سره زه نه پوهیږم چې دوی به څنګه وشي کولی چې د دوی راووځي سرپرستۍ نه د سرپرستۍ نه راووځي او دایمي نظام خواته لاړ شي. تر اوسه پورې دوی د ولس نظرونو ته بالکل یعنی ارزښت نه دی ورکړی، نه پخواني دودونه باندې لاړل، نه یې لویه جرګې ساحه وکړو، نه اساسي قانون په دې ملک کې شتون لري. په کم اساس به ولس اعتماد وکړي او په کم اساس به نړیوال اعتماد وکړي او څنګه به دوی د سرپرست نظام نه لاړ شي او دایمي نظام.
یعنی ستاسو په نظر طالبانو داسې نه انګیرل چې نړیواله ټولنه به د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلو کې دغسې یو جدي دریز غوره کړي؟
طالبانو کې ځینې کړۍ چې پکې شته دي چې واقعا معتدله دي، منځلارې دي، هغوی په دې شیانو باندې پوهیږي سره. هغوی نه غوښته چې د هغه وکړي په اصطلاح داسې یو برخورد وکړي د نړیوالو سره، د افغانانو سره، لاکن په دې کې یوه ډله مشخصه ټولو ته معلومه ده، نړیوالو ته معلومه ده چې دوی د بل ځینې خپل هدایات اخلي او واک او اکثرا هغه زورواکي هم د دوی سره ده. که دا د نجونو د مکتبونو بندیز دی او که دا د ښځو په حقوق چې کوم مسایل دي او که دا اوسني د نړیوال سره ټکرونه په اصطلاح دغه ټول یو څلور پنځه کسان دي چې دا په دې منځلارې ټول په اصطلاح یو خواته کړي او دا تندروان په اصطلاح د حاکمیت په لاس لري.
اوس د طالبانو واکمني دوهم کال ته داخله شوې، فکر کوي چې د سرپرستی واکمني به همداسې دوام وکړي یا سرپرست حکومت او هم دا شکل به نړیواله ټولنه هم په خپل دریز باندې پاتې شي؟
فکر نه کوم چې دوی سرپرستی داسې دوام وشي موندلی او دا اقتصادي حالت او بحران چې په وطن کې راغلی او خلک د ولږې سره مخامخ دي، اوس روان ژمی به ډېره سخته ژمی وي، د افغانانو د سیلابونو چې په اصطلاح کوم حالات راغله په افغانانو، امکان نه لري چې یو نظام په داسې یو حالت کې دوام وشي موندلی چې نه ولس ته په اصطلاح ارزښت ورکړي او نه نړیوالو ته. ما خو هیله دا ده چې دوی باید په ټولو شیانو باندې سره باید فکر وکړي، ولس ته مراجعه وکړي او د مشر باباګانو جرګې دې راوغواړي، د قومونو مشران دې راوغواړي، د طالب حلقې نه دې بهر شي او ولس ته نظام وسپاري.
د سیاسي چارو کتونکی سعید ذاکر شاه انصاداتو.
ازادي راډیو په لنډو څپو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت مسولینو پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې ګوندونه په افغانستان کې تفرقې ته لمن وهي او فعالیت نور اړتیا نشته، خو یو شمېر سیاسي ګوندونه بیا د طالبانو حکومت مشروع حکومت نه بولي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت بیګټي بولي او ادعا کوي چې دغه ګوندونه د خلکو ترمنځ تفرقې ته لمن وهي، د یو شمېر سیاسي ګوندونو استازي وایي هغه ډله چې په افغانستان کې کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت نه لري نشي کولای د سیاسي ګوندونو فعالیت وننګوي. د افغانستان د ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني د پخواني لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند وایي په افغاني ټولنه کې هر قوم حق لري د یو ګوند تر سوري لاندې فعالیت وکړي او دا د دوی حق دی. د دې ګوند وایاند احسان نیرو د یک شنبه پورس ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبان په افغانستان کې هیڅ یو قوم او مذهب ته درناوی نه لري. هغه ادعا چې طالبانو په تیره کې رد کړې ده.
از این که گروه طالبان فاقد مشروعیت سیاسی هستند و خود این گروه
دا چې د طالبانو ډله مشروعیت نه لري او تر اوسه په دننه او افغانستان بهر د مشروعیت لپاره څه نه دي ترلاسه کړي، نو دوی چې د افغانستان د سیاسي ګوندونو په اړه هر پریکړه کوي هغه غیر قانوني او د افغانانو لپاره د منلو وړ نه ده. دوی د افغانستان په قومونو او خلکو کې تنوع ته احترام نه لري.
نه هیڅ باور به تنوع اقوام و تنوع احزاب در افغانستان نداشته او ندارن.
د ښاغلي نیرو په وینا د ګوندونو شتون په نړۍ او افغانستان کې یو اصل دی او دغه اصل ته باید درناوی وشي. خو د افغانستان جمعیت اسلامي او حزب اسلامي ګوندونو د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه له موږ سره خپل نظرونه شریک نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د عدلي وزارت چارواکو د یک شنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال په افغانستان کې سیاسي ګوندونه د خلکو ترمنځ په تفرقې اچولو تورن کړه. د دې وزارت مرستیال عبدالکریم حیدر د وزارت تیر یو کال د لاسته راوړنو د راپور وړاندې کولو پر مهال وویل په افغانستان کې اوس مهال سیاسي ګوندونو فعالیت ته اړتیا نشته.
در حالی که هیچ ضرورت به حزب سیاسی هم نیست تقسیم کردن
اوس مهال په افغانستان کې سیاسي ګوندونو ته هیڅ اړتیا نشته. دغه ګوندونو افغانان په کنجونو تقسیم کړي، په ژبو یې تقسیم کړي، په بیلابیلو سیمو یې تقسیم کړي او په بیلابیلو نومونو یې تقسیم کړي. دغه ګوندونه پرته له دې چې افغانستان بیا په بیلابیلو نومونو وویشي او افغانستان یو ځل بیا له ستونزو سره مخ کړي بله معنی نه لري. نن په افغانستان کې سیاسي احزابو ته هیڅ اړتیا نشته. له نیکه مرغه خپله سیاسي احزاب او د هغوی وګړي په دې قایل شوي چې ټول د ورونو په شکل د یو اسلامي چتر لاندې په افغانستان کې ژوند وکړي.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته افغان سیاسونو او ګوندونو خپل فعالیتونه تر ډېره آنلاین غونډو ته محدود کړي دي. تېره میاشت د افغانستان یو شمېر پخوانیو سیاسي څیرو هم د مقاومت عالي شورا په نوم یوه شورا رامنځته کړه او په لومړي ځلې په آنلاین بڼه ناسته کې د دوی په وینا د افغانستان په وروستیو حالاتو خبرې وکړې.
په پاکستان کې د بې ساري سیلابونو له امله په سلګونو زره افغان کډوال زیانمن شوي. یو این سی آر یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ راپور ورکړی چې تر 400,000 ډېر افغان کډوال په هغو سیمو کې ژوند کوي چې د سیلابونو له امله سخت زیانمن شوي دي. سفیر الله ستانکزی د افغان کډوالو له یو استازي خان محمد بابر سره چې د یو این سی آر سره همکاري کوي مرکه کړې. په لومړی ترې پوښتنه ختنه کړې چې دا کومې سیمې دي چې وروسته سیلابونو ځپلي او ډېر افغان کډوال پکې اوسي؟
بالکل، دا یو این سی آر چې کوم راپور دی د هغې مطابق سره د خیبر پختونخوا چې کوم نوخار ضلعه ده او 400 ده او ډېر خان دی، په دې کې پراته څومره مهاجرین چې دي 4.5 لک مهاجر چې دي هغه د اوسني سیلابونو او د دې دغو سره ځپل شوي دي. په ډیرو کې زیاتره د هغې کورونه چې دي بالکل خرغه شوي دي، لکه ضلع نوخار کې چې کوم د خیشکو کیمپ دی د هغې مکمل یو 2 سیکټره چې دي هغه مکمل په مکمل توګه ړنګ شوي دي، صرف هغې ځانونه تښتلي دي.
نو د یونیسیار او د حکومت لخوا دوی سره څه مرستې شوي دي که څنګه دغه افغانانو سره؟
بالکل، یونیسیار او افغان کمیشنر خیبر پختونخوا د هغې ښاغلي مشر محمد عباس خان په خاص هدایت سره په اوله ورځ باندې دي ته خیمې ټینټونه د هر څه ورته ورکړی شوي دي او باقاعده د اوبه او پلاهي ادارې چې څومره کار کوي هغې دوی ته امداد ورسره کوي، لګیا دي ورسره روان دي.
دغو کسانو کې چې وفات شوي دي یا ژوبل شوي دي دوک افغانان هم شته که څنګه؟
نه، د لغټ احسان دی ځکه چې پر وخت انتظامی امورو چې کوم دغه دي زموږ سره افغان کمیشنریټ چې کوم عمله ده هغې په دغه ځایونو کې مخکې بیا چې کوم ضلعي حکومتونه دي هغه دا خلک مخکې خبر کړله او دغه سیلاب کوم متاثره ځایونه دي د هغې نه وویستله، چونکې مالي نقصان ډېر زیات شوی دی او ځاني نقصان نشته دی. شکر دی.
په پاکستان کې د افغان کډوالو یو استازی خان محمد بابرو
او سر با قوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په افغانستان کې سهار 2 بجې او 3 دقیقې کېدونکې دي. د اوکراین ولسمشر اروپایانو ته پیغام ورکړی چې د یو سخت ژمي لپاره د چمتووالی ونیسي. ولادیمیر زلینسکي په خپل نوي ویډیوي پیغام کې ویلي چې روسیه پلان لري اروپا ته د انرژي صادرات په لویه کچه کم کړي. د راپورونو له مخې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته په اروپا کې ګاز او تیل ډېر کم شوي دي. صفي الله ستانکزی نور جزئیات اوروي.
د اوکراین ولسمشر پر اروپا د تیلو او ګازو د صادراتو په برخه کې د روسیې د فشارونو د زیاتېدو اعلان وکړ. ولودیمیر زلینسکي په خپل نوي ویډیوي پیغام کې ویلي چې اروپایي هیوادونه به سږ کال له سخت ژمي سره مخامخ سي.
په وروستیو ورځو کې روسیې د انرژۍ لپاره پر اروپا فشارونه زیات کړي دي. د نورد سټریم د ګازو نل لیکه په بشپړه توګه بنده شوې ده. دوی ولې دا کار کوي؟ روسیه غواړي چې د هر اروپایي او زموږ د وچې د ټولو هیوادونو عادي ژوند خراب کړي.
د اوکراین ولسمشر داسې وخت دا غبرګون ښودلی چې روسیې د تخنیکي دلایلو له مخې د نورد استریم یو پایپ لاین له لارې جرمني ته د ګازو لیږد بند کړی دی. جرمن چارواکي وایي چې دغه پایپ لاین په عادي فعاله حالت کې دی. د روسیې له دغه اقدام وروسته د اندېښنې زیاتې سوي چې مسکو شایي د اوږدې مودې لپاره له دغې نلیکې څخه د ګازو صادرات بند کړي. اروپایي هیوادونو د اوکراین پر ضد د روسیې د غیر مواجه یرغل له کبله پر مسکو پراخ بندیزونه لګولې دي. خو اخوا روسی چارواکو په پرله پسې ډول هغه اداوې رد کړې چې ګواکې دوی د اروپایي هیوادونو پر وړاندې د انرژي له سرچینو د وسیلې او فشار په توګه کار اخلي. د اوکراین ولسمشر پرون په ټویټر کې ولیکل چې د اروپا د کمیسیون له مشرې اورزلا وندرلاین سره یې په ټلیفوني خبرو کې د روسیې پر ضد د بندیزونو د اتمې بستې د عملي کېدو غوښتنه وکړه. ولودیمیر زلینسکي د روسیې اتباعو ته د اروپایي هیوادونو د ویزو د بندولو غوښتنه هم کړې ده. اوکراینی چارواکي وایي تم لري چې په راتلونکو ورځو کې له اروپایي ټولنې څخه د 15 میلیارد ډالرو مرستې بسته هم ترلاسه کړي.
لا خبرونو ور اخوا
دی برخه کې بلومړی د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه وکړو. مللی ام بشیر ته بغښو.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپل اخیری ګڼه کې د شنبې ورځې پیښې ته پام کړی چې د یوې چاودنې په نتیجه کې څلور کوچنیان ووژل شول او درې نور ټپیان شول. د طالبانو د حکومت ځایي پولیسو د اعلامیې له مخې په هلمند ولایت کې یوه کوچني دانا چاودلې توکي موندلې وو او خپل ښوونځي ته یې وړي وو او هلته یې لوبې ورباندې پیل کړې وې. د کوچنیانو عمرونه له اوو څخه تر څوارلسو کلونو ښودل سوي دي. په مقاله کې راغلی چې افغانستان لسیزې جګړې تیرې کړې او د کوچنیانو لپاره یو له خطره ډک هیواد دی، په ځانګړې توګه د هغو لپاره چې زاړه توکي ټولوي او د خپلو کورنیو د اقتصادي ملاتړ په خاطر یې خرڅوي. د واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې لولو چې ګڼ کوچنیان د ناچاودلو توکو په پیښو کې یا مړه سوي او یا هم معلول سوي دي. د شنبې د پیښې درې قربانیان پر همغه ځای ووژل سول او څلورمی چې یو انجلۍ وه د لشکرګاه په روغتون کې د ټپونو له کبله سا ورکړه. یورو ایشیا ریویو بیا د طالبانو ترمنځ د احتمالي خپلمنځي اختلافاتو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې په لومړیو کې د نجونو ښوونځیو ته په اشاره ویل سوي چې د 2022 کال په مارچ میاشت کې چې درسي کال پیل سو خبریالانو تمه درلوده چې ښوونځیو ته د نجونو بیرته تګ په اړه به راپورونه جوړ کړي، ځکه په کابل کې طالب مشرانو ویلي وو چې د نجونو د زده کړو حق به ورکوي. خو د لیکوال په وینا د خبریالانو کیمرو د ناهیلو نجونو عکاسي وکړې چې بیرته کور ته ولېږل سوې. وروسته لولو چې یو سختدریځه ډلې ته په حکومت بدلېدو ته ډېر وخت پکار وي او په کابل کې د طالبانو حکومت مهم دی، خو په کندهار کې د طالبانو عالي شورا د طالبانو په پریکړو کې د پام وړ رول لري. او د لیکوال په باور دا د کندهار شورا و چې په کابل کې د نجونو ښوونځیو د پرانیستلو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه عملي کېدو ته نه پرېښوده. په دې مقاله کې راغلي چې له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې یوه ستونزه دا ده چې د طالبانو مشران په عملي توګه ژمنې وکړي خو د دوی غړي له دغو ژمنو سرغړونې کوي. وروسته لیکل سوي چې پر خپلو غړیو د طالب مشرانو د نظارت او څار میکانیزم شایي ضعیفه وي او د تاوتریخوالي پیښې د یوه بې کنټروله واک ښکارندویي کوي.
په پکتیا کې د شاتو مچیو کاروباریان وایي وروسته وسیلونو په کروندو او چمنونو کې د ګلانو بوټي له منځه وړي چې ورسره مچۍ هم له لوږې سره مخ شوي دي. دوی وایي وروسته وسیلونو د دوی د مچیو یو شمیر صندوقونه هم وړي او په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
په پکتیا کې د شاتو مچۍ لرونکي وایي د روانو ورښتونو او سیلاونو له امله په دښتو، باغونو او چمنونو کې د ګلانو بوټي له منځه تللي چې له امله یې مچۍ له لوږې سره مخامخې شوي او د شاتو پر حاصلاتو یې هم منفي اغېز کړی دی. د شاتو مچۍ لرونکی راز محمد آزادۍ راډیو ته وایي مچۍ د طرف کېدو له ګواښ سره مخامخې دي.
سیلاب وروره آفت وراغللو په دې مچو باندې داسې اغرن او بره وشکېدلې اوراګللی ډیر سپیټې یوړلې ګل دې دوی خوراک دی والا ډیر توانې وروړه ټول خوراک ته رسیدګی نه نه پیسې شته نه چی شته او امرک پالات دی بس پرتی دی.
یو بل د شاتو مچۍ لرونکی ایوب چې 2500 صندوقه مچۍ لري وای نور کلونه به تر دې وخته 2000 شات اخیستل، خو د بارانونو لیوجې نه واضح هیڅ شات نه دی اخیستي بلکې مچۍ هم وګی دی.
تقریبا دا وخت پورې مو دوی شت کشه کړی هغه هغه کړی دی دا بورونو یواز نه ونه شو مچۍ مګی دی تر څو پورې خپل خوراک په ناس مړی نه دي شوی.
ته ونو نه هم ډیر کی ویل چې اوس کم اس کم چې دول ته خرج کی او هغه کوي دا هغه دی کنه هغه هم هغه خو ورپسې تاون تاون د چې مچۍ غوړی هغه هم تاون دی نو دا تاونونه خو ټول تاونونه دي.
یو بل تن د شاتو مچۍ لرونکی یعقوب وایي دوی مچۍ په منی کې پاکستان ته وړي او په اوړي کې افغانستان ته راوړي. نو اوس د دواړو هیوادونو په وړلو او راوړلو کې هم ستونزې دي.
پلیارو کې موږ ته ډېرې ستونزې دي چې موږ ته د لیارو ستونزې هواري کې لکه دا خو موږ په منی کې وړو پاکستان ته او بیا د وړي راوړو دلته. شات وکړي موږ شاتو ته هېڅ بازار نه لرو، هېڅ قسمه دا شیشای نه لرو چې موږ دا ویسو چې د خپل تولیدات موږ هغه ځای کې په صحیح طریقې خرڅ کړو. ته یقین وکړه د موږ د وطن داسې شات دي چې د بیرې شات نه یو په لس چنده ښه دي او د هرې دوا دپاره لکه شفا دي، خو بس دلته څه نه لرو چې دا مونږ ویر کو افغانستان کې یا داسې ځای ولرو یا څه شی ولرو چې دغه موږ په هغې ځای کې خرڅ کړو.
د پکتیا د کرنې ریاست چارواکي وایي چې وروستیو بارانونو او سیلاونو مچیو څارویو او کښتونو ته زیان رسولی او هغه دښتي ګلان چې مچۍ ورڅخه استفاده کوي اویا سلنه له منځه تللي دي. د کرنې ریاست د مالدارۍ برخې عامر کبیر اسلمي وایي
خړی راغلی دي، سیلاونه راغلی دي، ګلان ټول له منځه وړي دي، پټ کړي دي. نو اوس بعضې وخت په دې ولسوالۍ کې زموږ مچۍ هم له منځه تللي دي. اوس دهقان یا مثلا زمردار دې ته احتیاج ده چې څنګه وکولی شي چې شات خوڅکه چې تینه وباسي اوس د خپل مچۍ څنګه ژوندی وساتي. دا بورم قیمته ده چې بوره ورته واخلي او خپل مچۍ وساتي.
بل لوري ته په پکتیا کې طالب چارواکي وایي د شاتو مچیو د کاروباریانو ستونزې اړوندو ادارو، وزارت او مرستندوی بنسټونو سره شریکی شوي دي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس خالقیار احمدزی وایي
د مچیو د کاروباریانو ستونزه یو لویه ستونزه ده رښتیا هم، خو په دې برخه کې دوی ته په ځانګړې توګه باندې د زراعت ریاست سیمه ییزه کچه باندې مختلف غونډې ورسره کړې دي او هغه مؤسسات چې په دې برخه کې ځانګړې توجه لري پانګونه یې کړې ده او مرستې ورسره کوي، له هغوی سره هم د دې ستونزه شریکه کړې ده. دغه راز له خپلو اړوندو وزارتونو سره هم شریکه کړې. موږ به بیا هم هڅه وکړو چې د مؤسساتو سره په ګډ مجلس کې د دوی کومې ستونزې چې دي یو ځل بیا یادونه وکړو.
د افغانستان په بادغیس، هرات، بدخشان، پکتیا، کندز، دایکندي، بامیان، لوګر، سرپل، فرا، میدان وردګ، کاپیسا، تخار، بغلان او خوست کې هم یو شمېر خلک د شاتو مچیو په روزنه او پالنه بوختي. د کرنیزو چارپوهان له ورښتونو او سیلاونو سربیره په لویو ښارونو کې د نفوسو زیاتوالی، د شنو کمربندونو له منځه تلل او د بڼوالو له لورې د مضره حشراتو په وژنه کې له زیاتو کیمیاوي موادو استفاده هم هغه لاملونه بولي چې د شاتو مچیو د له منځه تللو سبب ګرځي.
او دا خبری مجله هم ستاسو په څو پیغامونو پای ته رسیږي.
زه د هلمند ولایت د مساکله د ولسوالۍ د لوی ریګې د کلي څخه ستاسو سره اړیکه کې یم. زما د افغانستان د اسلامي امارت د ټولو مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې محترمو زموږ وطن ته تشي یو احت راواستوئ، راسئ ورته وګورئ. قسم به درته واخلم چې زموږ څخه د اوبو د نیستۍ په خاطر لمونځ پاته شوی دی چې اوبه د اوداسه اوبه موږ نه لرو. تش راسئ زموږ کنډوالې وګورئ چې موږ تش سره موږ په دې جهاد کې په دې تحریک کې داسې درسره خوش شوي یو. زموږ سرایونه وګورئ، زموږ خوږ وګورئ، زموږ د شهداو پوښتنه وکړئ. تش خو موږ ته یې څه پاملرنه خپل تروسه وکړئ. د مشرانو څخه دغه غوښتنه ده او د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه او د ټولو محترمینو څخه هم دا غوښتنه ده چې زموږ غږ تر لوړ پوړو مقاماتو شول شوی چې دا مشران دې موږ ته یو احت راواستوي. موږ د اوداسه اوبه په وطن کې نه لرو. په وطن کې په لسو کسو کې یا په شلو کسو کې یو سړی هندارې لري، هغه ګرد وطن ورته متوجه دی. نو موږ ته د خوراک اوبه نه راکوي، ملامت هم نه دي. بېچارهګان کښتونه یې وچ کلک شوه. تاسو خو زموږ سره یو کومک وکوئ، تر لیاز د خدای تاسو خو موږ ته یو توجه وکوئ. موږ هم د دغه خاورې بچیان یو. نو زما دا غوښتنه ده چې دا زموږ غږ تر لوړ مقاماتو ته وار وار ورسوي. د توجه څخه مو یو جهان مننه. زه د هلمند د ولایت مساکله د ولسوالۍ د هغې ریجې د کړي عبدالملي ستاسو سره په اړیکه کې یم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. من زمین له غزنی ولایت خبر کوم. مو کور او برغلی دی د غای کلندر صاحب کې. د غای کلندر صاحب لږ راپورتل ته اوبه ډېر رالی او هم ته مجاهدینو کومک ډېر وکړو. اوبه ولا ډېرې دي په ټنکر چې دي ټنکر نه شي په یکوالی کم دي. په یکوالی خو کم دي، خلک ډېر څه ولاړ دي په بس نبت نبت وي. نو زه لګره ته دده هم دغه لرم چې لږ دغه ولس نه نور څه خبر شي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د هرات ولایت کمپ مهاجرین ازادي راډیو زموږ دغه کمپ مهاجرین د شرایط سوزو ریګریشن په نامه دی. دغه ته د دولت لخوا تماشات پای استوجونه کېږي. همدغه چې طالبان راغلي دي موږ خلک بې کومک او بې ارزښته ورسو و محسسات محسسات را توایی چه و مشتوالی وایی چه که مکم ورسر کرد نو از مور ده ده چکورو چارواکو زندی و ده ده امارت ده فسولانو زندی ده غشتنه ده ده از مور ده کمپ ماجرین پخوات دیولش توجه و که دا خلق دا مرگ سرمخت دا درج سرمخت دیینه لری چی دا دا غذای خواهد دا زرم مباشی از ما آواز تر رو چرواک پر ورس و سلام
تاسو هم کولی سی چی آزادی راژیو تا دا خپلی سیمی حال ووایی دا واتساپ پر دی شمیره را تا جغیز یا صوتی پیغام راستا ولی سی شمیره دا 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- یولس چلر ویشت دوسو یو.